د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانې مخې ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملاله یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباریو لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېیمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوه. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یوه 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 21 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر السل زیات توغندي ویشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناه ځایونو ته ولېږدول شول.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی به متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوالو ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیرا غزه کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی، غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوي. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوي.
ډیرو شنیدم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مرش د ان شاء الله د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلې دي د دې اقدام پراخ حرکلې وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پا یو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دی پا بنگلدیش کی دی پا اندونیزیا کی دی او پا سودان کی دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوې اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه باندې خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د تیپ د یو ډاکټر په هسپانه د افغان مولای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربات څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مکوي، په توای مور کوي، په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته لري د غوسره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 80 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهه او ملي مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه لري ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه درې اویا بریدونه کړي دي.
کوم راولان سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پر مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت ته په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا د هغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د پنځه اتیا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، پنځلس د افغانستان لویدیز، یولس په شمال ختیځ، څلور په ختیځ، دوه په شمال او دوه په سویل کې شوي. خو د نولسو نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیارلس زره نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی سی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لرې نګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پر اکلونکي فنزور دي کې به موږ د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلیدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی. نه ده نیمه هدف دا ده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي موږ یې لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی او کدوغو امرخین نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډیر لري یو اکثره سیاسي په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښښوي پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په طبیعت کې د افغان حکومت رامنځته کول تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان باندې ډېر ژر کورنی یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځي په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بل جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نه شي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکې، کورنۍ سیاست د دوی په واکې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کیږي. خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدل کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی بیکواله د حاکم نظام لپاره خو ستا سیګوري چې تورونه پوری کوي دا هغه سدي چې دوی د خپل ګټه په لاټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو باسونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکو پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 400 نورو د ژوبلیدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلیدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاو دي او دا ځلې هم لګ تر لګه شل کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوي ویو له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلی په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتی وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرایلو استخباراتو یا موساد مخکې لدې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې تر سره شوی دی چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې تر سره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونه په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ وحته د ټولنیز شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کاري د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ؟ ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي، خو دا پیښله نه وه تیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم توده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمي او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره او زرګونه کسانی وینا ته په تمه، مګر د پاکستان پاوستا نږدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نږدي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو او میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لګو کلونه کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که موږ سره پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وای دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې وستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیر ونی له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو پاړه ډیر حیرانوونکې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو د مهال زمبابوي پریکړه کړې ده چې د خپل خلکو د سختې لوګې د ختمولو لپاره د خپل ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به تر لری لری سیمو پورې په بیوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي، خو د زمبابوي حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 300,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوي په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیز ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوګه زیاته شوی او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوګې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن مو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼونه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل مو ورځ مه هیروي.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رق شراب جسم لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رق شراب جسم لبان سنم.